سلامونه، وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په موخه د دې سات خبرونو ته راپورونه وایي چې طالبانو حکومت دوه دینی عالمان د دوی د حکومتداري پر طریقه د انتقاد لامل نیولې دي. د دغه دوه دینی عالمانو ته نږدې سرچینې وایي محمود حسن او عبدالقادر قانع ته د سه شنبه په ورځ د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوې دي. دوی له هغه وروسته ونیول شول چې یوه ورځ وړاندې په کابل کې د سولې او د افغانستان د خلکو یو بل منل تر نوم لاندې په یوې غونډه کې د طالبانو پر مشر هیبت الله خوانزاده نیوکې وکړې چې واقع په کندهار کې انحصار کړی دی. محمود حسن په دې غونډه کې ویل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خوانزاده په ټول په شمول د طالبانو دولس سرپرست وزیران هم د کندهار دي. له هغه رئیس چې طالبانو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې بیا ځلي واکمن شول، په کابل کې یو سرپرست حکومت رامنځته کړی دی، خو د واک اصلي محور تر ډیره په کندهار کې د دوی پر مشر ملا هیبت الله خوانزاده او د هغه په شاوخوا ډلې متمرکز دی. د طالبانو مشر څو ځلې د کابینې ناستې په کندهار کې جوړې کړي او د طالبانو د حکومت ډیری فرمانونه هم له همدې ځایه صادر شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ حیاتي بشري مرستې د امریکا د نړیوالو مرستو د ځنډېدو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې له پریکړې استثنا کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي هغه سند یې لیدلی چې مارکو روبیو لخوا لاسلیک شوی او په کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر موافقه کړې چې حیاتي بشري مرستې لکه اړین درمل، روغتیايي خدمات، خواړه، سرپناه او نور معیشتي ملاتړ لږ تر لږه موقتاً پر بهرنیو مرستو د امریکا د بندیز څخه مستثنا دي. طالبان وایي د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډ د افغانستان د بشري پروژو پر فعالیتونو هم اغیزې کړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظری ویلي چې د امریکا له لوري د مرستو تر بندېدو وروسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د 50 نړیوالو موسسو فعالیتونه درېدلې دي. نظری دا خبره د سه شنبه په ورځ له یو شمېر افغان رسنیو سره شریکه کړې ده. هغه زیاته کړه چې ډېری دغه موسسو د کرنې، پوهنې، طبي پیښو پر وړاندې د مبارزي او د روغتي خدماتو په برخه کې فعالیت کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیرونه یوازې څو ساعت وروسته لدی چې واک ته ورسید د خپل ادارې له لوري د بهرنیو مرستو د ځنډ پریکړه اعلان کړه. ویل چې باید د مرستې له سره وکتل شي څو معلومه شي چې آیا د لومړی امریکا پالیسۍ سره مطابقت لري او کنه. په خوست کې د یوې کورنۍ د قتل په تور دوه تنه نیول شوې دي. د ځایي مسؤلینو په وینا تیره شپه نامعلومو کسانو د خوست د تریزایی او علیشیر ولسوالۍ په بوخانه کې د یوې کورنۍ لس تنه وژلې دي. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربس ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې د لاس لرلو په تور یې دوه تنه مشکوک کسان د امنیتي کسانو لخوا نیول شوي دي. ځینو سرچینو یاده پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله بللې ده، خو تر وسپه دی اړه پر رسمي ډول سندي ویل شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره د سولې مستقیم خبرې اترې رد کړې دي. د چهارشنبه پر ورځ د سلواغې په نهمه پوتین له دولتي تلویزیون سره په یو مرکه کې وویل چې د اوکراین ولسمشر د هغه په وینا مشروعیت نه لري او له همدې امله نشي کولای چې کوم سند لاسلیک کړي. د پوتین په وینا کې زیلنسکی د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې مخامخ خبرو اترو ته برخه واخلي، نو هغه به د روسیې څخه استازي وټاکي چې په دې برخو کې خبرو کې برخه واخلي. زیلنسکی چې د خپل هیواد د قانون له مخې باید د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې په دنده پاتې شي، د پوتین د سرګندونو په خبرګون کې وویل چې د روسیې ولسمشر د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو مخه نیسي. هغه په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې پوتین یو ځل بیا تایید کړه چې هغه له خبرو اترو څخه ویره لري او د جګړې د اوږدولو لپاره به هر څه وکړي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر روانه ونی کې سپینې ماڼۍ ته رابللی دی. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپینې ماڼۍ او نتنیاهو دواړو دا خبره تاییده کړې ده. دا اعلان داسې مال کېږي چې متحدو ایالاتونو پر اسرائیل او فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي فشار زیات کړی دی څو د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه وقفه واخلي. او ټاکل شوې ده چې په استرالیا کې د افغانستان د خزینه کرکټ جلا وطن لوبډله به سبا د استرالیا د ملبورن په جنکشن اوال لوبغالي کې د لبي پولی کرکټ لوبډله سره مخامخ شي. د افغان کډوالو خزینه کرکټ لوبډله د درې کلنې جلا وطنې وروسته د دې شلوريزي لوبې لپاره سره راټولېږي. په دې خبري مجله کې برسر سره واوري چې د افغانستان اړوند ډیر راپورونه راغلي دي او نور شان هم ست در سره وسی. وړاندې په مجله کې به د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه شته دي، خو په سر کې د افغانستان اړوند یو راپور ته ورسو. د نمخ کې چې راپور ته ورشو د خبرونې ویاندو یا زه فرشته صحاکم او په تخنیکی چارو کې هم را سره طاهر روخان همکاري کوي. او وس ورزو د افغانستان اړوند یو راپور ته. د طالبانو د حکومت دوه هغه دینی عالمانو ولید چې 13 ورځې پر دوی انتقادونه کړي وو. د دینی عالمانو نمونه محمود حسن او عبدالقادر قانت دی چې د کورنۍ غړو او خپلوانو یې ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د طالبانو د حکومت استخباراتو 13 شپه په کابل کې د دغه عالمانو نیول او بندیان نیول دي او بندیان کړي دي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراس په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه تر وسه جواب کړی نه دی. په همدې اړه را سره استودیو کې زموږ همکارا فیروزه عزیزی وصله پاتې ده. نور جزئیات به له فیروزه واورو. فیروزه جانې به هم خبرونه ته ډیره خارغلی کپه دغه اړه اوریدونکو سره جزئیات شریک کړي. مهرباني.
مننه. د دوو دینی عالمانو عبدالقادر قانت او محمود حسن کورنۍ او خپلوان ادا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی البته دوی د طالبانو پر حکومت باندې د نقد او نیوکو له امله نیولې دي او بندیان کړي دي. دوی وایي دا دینی عالمان له پرون سه شنبه ماښام راهیسې په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په شپږم ریاست کې بندیان دي. د دینی عالم مولوي محمد حسن د کورنۍ یو غړي چې نه غوښتل راپور کې نو خپور سي موږ سره خبرو کې وویل چې د ورور کته هم پرون ماښام نیول شوی و او تر هغه یې ټلیفون روخانه او خدای وایي چې د دې لپاره چې یو بل مشر ورې د زړه تکلیف لري نو صرف دومره وکړه ولې سو چې خپل کورنۍ ته حوال ورکړي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو پر ریاست کې باندې دی. وایي د طالبانو د حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زر د دغه دینی عالم آزاد کی. دغه ډول د بل دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت یو خپلوان هم چې د هم نه غوښتل ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دوی کله چې د باندې کېدو په اړه د طالبان د حکومت سره خبرې وکړلې د دوی د سرتیرو سره دوی ورته ویلې دغه دینی عالم له یو بل دینی عالم چې دوی نوم نه یادوي وایي چې د استخباراتو په شپږم ریاست کې د کابل په شاشدرک سیمه کې بندیان دي او ورته ویلې چې د لدوینه تحقیقات روان دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراس په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د دغه دینی عالمانو کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو ورته ویلي چې دوی د څارنو لاندې دي او چې کله تحقیقات پای ته ورسیږي دوی به آزاد کړي. د یادونې ده چې دغه دینی عالمانو پرون سه شنبه د جنوري په 28مه په کابل کې د افغانستان د خلکو د سولې او یو بل منلو په نوم باندې وي غونډه کې د ویناو پر مهال د طالبانو د حکومت مشران لخوا د واک د انحصار خبره کړي وه. د غرض مولوی محمود حسن چې اوس د طالبانو په زندان کې د بندي کېدو ادعا کوي په یاد غونډه کې ویلي و چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په ګډون د دوی دیار لستنه چارواکي یوازې لکندهار ولایت دي چې په ټکو ادعا د قدرت انحصار دی. فرشته جانې تر دې وړاندې هم تیر کال د دینی عالم عبدالقادر قانت د نیول کېدو راپورونه خبره شوی و، خو هغه مهال هم د طالبانو حکومت دا راپورونه نه رد او نه هم تایید کړی و. د غراز د طالبانو حکومت څو میاشتې مخکې د پوهنتون ځینې استادان چې په سیاسي بحثونو کې او په ټلویزیوني خبرونو کې دوی ګډون کوي وخت نه وخت یا هم په خپل خواله رسنیو باندې پر طالبانو حکومت نیوکې چې کولې دوی بندیان کړي و چې لاغې ډلې د پوهنتون استاد مومن په نوم یو استاد و هغه نیولی و او له څو میاشتو وروسته له بنده آزاد شوی دی. بله فرشته جانې،
ډېر زیاته مننه فیروزه جانې. کور ودان فیروزه عزیزی و چې د دینی عالمانو د نیولو په تړاو یې موږ سره جزئیات شریک کړل.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د خوارزوا کما شومانو د شمیر د زیاتیدو په اړه خبرداري ورکړې دی. او چا وایي چې روان میلادي کال په دغه هیواد کې د خوارزوا کما شومانو شمیر له 3 میلیون لوړ شي. او چا په دې اړه په یو بیان کې په خوارزوا کې د تخت ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام غوښتنه هم کړې ده. نور حال په دې راپور کې ووري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویل 15 کلونو کموم را خوارزوا کما شومان شمیر به په روان 2015 میلادي کال کې 3.5 میلیون تل ورشي. اوچا پرون سه شنبه د جنوري 28مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې ل 15 کلونو په افغانستان کې د خوارزوا کما شومان شمیر 3 میلیون وو. د ملګرو ملتونو د غیداري په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې او ویلي دي چې مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې ناروغۍ اخته شوي میندې او ماشومان هیر نه کړي. وچا ویلي دغه مرستې کولای شي د کورنۍ لپاره ورځنی روغتیايي رژیم او د اړتیا وړ ورځنیو خوړو له تضمین سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر کورنۍ هم وایي د بدو اقتصادي شرایطو له امله له 15 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلپاچا ازادي رادیو ته وویل
زما زوی امزا چې د 3 کلو عمر لري په سوي تغذیه اخته شوی او دا یو څو خوراندې چې دغه اسهال شو او هغه وروسته به خوارزواکۍ طرف ته لاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار ماشومانو ته
د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکي میرالم چې یو ماشومی په خوارزواکۍ اخته دی هم ازادي راډیو ته وویل
ما یو کوچنی سلور کلن دوی په خوارزواکۍ اخته شوی وي. تاسفانه تر دې وړاندې ځینې کلینیکونه کې موږ دغه ماشوم یوړو او دته ځینې مرستې وشوې، خو په ډېر تعصب سره په دې وروستیو کې دغه مرستې هم بندې شوي دي او په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی، کاروبار نشته دی. زما دغه ماشوم لپاره اوس هیڅ وس نه لرم او توان نه لرم چې دغه درملنه وکړم.
دوی له نړیوالې ټولنې نه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د یادونې ده چې مخکې د سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون هم په افغانستان کې د خوارزواکه ماشومانو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د دې فدراسیون د آسیا او پاسیفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو د جنوري په 15مه په خپل ایکسپانه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان ته د سفر پر مهال داسې ماشومان ولیدل چې په ډېره سخته خوارزواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیايي برخې د څېړنو له مخې خوارزواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومان او اقیس کوي او آن د دوی دمړي نیلامل کیدای شي. روغتیا پالان ټینګار کوي چې د ماشومانو د خوارزواکۍ د مخنیوي په خاطر باید مایندې تر دوو کلونو پورې ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. له شپږو میاشتو وروسته دي د شیدو تر څنګ د اضافي خوړو ورکول پیل کړي او د خوړو تنوع هم باید په نظر کې ونیسي او کوم خواړه چې ماشوم ته ورکوي باید د پروتین، قند، شحمیاتو، ویټامین او منرالونو درلودونکي وي. هغه چې ډېرې افغاني کورنۍ وایي د اخیستلو توانې نه لري.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
تاسو زموږه کله ازادي رادیو اوري. د افغانستان په خوست ولایت کې ناپیژندل شوی وسلوالو د یوې کورنۍ لستنه وجلې دي. د دغه کورنۍ خپلوانو او کلیوالو ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه د سې شنبه په شپه شوې ده. په وجل شوی کې یو امیندوار مور هم شامل ده چې درې ماشومان یې په نس وو. نور حال فیروزی عزیزی اورو.
د افغانستان په خوست ولایت کې ناپیژند وسلوالو د یوې کورنۍ لاس غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وزلې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دغه خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د سه شنبې په شپه ناوخته د جنوري په 28مه د خوست ولایت پالیشیر ولسوالۍ ابو خان سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړی وایي ناپیژند وسلوالو په ډزو دغه کسان وزلي، خو زیاتوي چې د دوی امنیتي ځواکونو د پیښې په تړاو دوه شکمن کسان نیولي او څېړنې یې ترې روانې کړي دي. په خوست کې د دغې کورنۍ خپلوانو او کلیوالو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دې پیښې کې د دې کورنۍ د لسو غړو وزل کېدو په ګډون درې نور غړي ټپیان شوي هم دي چې وروسته دوی هم د سختو ټپونو له امله سا ورکړې ده. د پالیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي او د دې کورنۍ یو خپلوان چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
له کورنۍ ډیر لس نفرې د ټوپک د کلاشینکو په واسطه باندې وشتلې دي چې درې نفرې زخمیان او لس نفر ځای په ځای په شهادت رسیدلې او ورسته هغه درې نفر هم په شهادت باندې رسیدلې دي چې د کورنۍ جمله ډیر لس نفر په کې شهیدان شوی دي.
خود دې کورنۍ ځینو نور خپلوانو ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو امیندوار مېرمن هم وزل سوې چې درې ګونی ماشومان په ناس و او د دې درې ماشومانو په ګډون چې د مور په ناس کې ځای سوي د وزل سوي او شمیر تیار لستانه کیږي. د دې کورنۍ یو ګوندی چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
درې غری بیروندې یو په رفا کې او دوه کسان یې په دوبۍ کې وو. خاورو ته نه دي سپارل شوي او سفره دولت شپې څخې ته دولت رسیدګي کړې ده. دولت ټوله چې کوم ځای کې څخه شوي ده دا څخه یې کنټرولونه ته نیولې ده او هیڅوک نشي کولی چې هغې ته ویر شي. خو دولت راغلی دی شپې د امبولانسو پکې انتقال کړي دي مرکز ته اوس یې راوړل.
که څه هم په خپل رسنیو د دې پیښې لامل کورنۍ او شخصي دښمنۍ بلل سوي خو دغه کسان دا خبره ردوي او د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو هم لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو که څه هم په افغانستان کې د امنیت د ټینګ خبره کوي خو په دې وروستیو لسو ورځو کې داسې څو پیښې سوي چې په دغه هیواد کې د امنیت په تړاو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. تازه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویاند صاحب حماد رسنیو ته په استولي پړنه کې د دغه ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د دوه ورونو د وزل کې دوه خبره کړې ده. خبر پړنه کې د دې وزن لامل شخصي دښمنۍ بلل سوې ده. تر دې وړاندې بیا د سلواغې په دریمه په تخار ولایت کې یو چینایي وګړی ووزل سو خو د دې پیښې مسؤلیت بیا د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څانګې ومانه. که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د سږکال چینایي جرمونو شمیرې نه دي اعلان کړي خو د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی تیر کال ویلي و چې یوازې د 1402 سیګدیس کال په لومړیو شپږو میاستو کې 8000 جنایي پیښې ثبت او د جنایي جرمونو په تورې له 1000 زیات کسان نیولې دي.
خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. تاسو د خبرونه په پایل کې د افغانستان اړوند یو راپور واورید چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا دوه دینی عالمان نیول شوې دي. په همدغه تړاو خبرونه کې را سره د افغانستان د ملي امنیت د شورا خوانی ویاند مولوی رحمت الله اندړ میلمه دی. اندړ صاحب خبرونه ته ډیر ښه راغلی مننه لدی چې وخت مو راکړ. کدا راته وایي چې د دینی عالمانو نیول په افغانستان کې په وسینی وضعیت کې په څه معنا دغه هم په داسې حال کې چې دوی د طالبانو د رهبر او یا هم د دوی د حکومت د پالیسۍ خلاف خبرې کړې دي.
لومړی تاسو ته سلامونه او ټول درنو اوریدونکو ته. د طالبانو په اړه باندې خو د انتقاد جبه یوازې دا نه ده چې علما د دوی په اولاد باندې انتقاد وکړي نو دوی یې نسی. هر څوک هر فرد که په طالبانو باندې انتقاد وکړي طالبان یې نسی او طالبان یې بندي کوي شکنجه کوي حتی ځینې منتقدین یې وژلي دي او دا بخیل له لومړۍ ورځې نه راپایل دی. د علماو انتقاد بیا په دوی باندې تر نورو لږ تیز تاثیر کوي یا اغیز زیاتې پام دی. خاطر باندې هم دوی علماو ته ډیر وخت نه ورکړي. دغه دوه کسان علما یې هم له مطبوعاتي کانفرنس نه ورسته متصل نیولې دي. تاسو به د طالبانو دی یو وزیر ملانی دا محمد اخوند خبره اوریدلې وی د لوړو تحصیلاتو وزیر دی هغه ویل چې طالبانو په خلاف باندې ک څوک په جبه باندې او یا په قلم باندې هم اعتراض وکي یا انتقاد وکي هغه واجب القتل دی او باغی ګڼل کیږي. نو طالبان خپل یو استبدادي رژیم دی. د استبدادي رژیم په وړاندې باندې هر مخالف هغه دوی همدغه سي دغه ور سره کوي خشونت ور سره کوي دی کوم له استبداد او له د ټوپک له شپلې نه ور په یو باندې کوم بل تعامل له دوی سره نه کوي.
اندر صاحب څه فکر کوي طالبانو په دغه ورستیو کې دینی عالمانو په سر اخیسته ده لکه مونږ څو موده مخ کې راپورونه درلودل چې د شریعت او پانزې استادان دوی منفق کړي او اوس دغه سي دینی عالمانو باندې داسې پیښې کیږي. دا به د خلکو ذهنیتونه د دین پر وړاندې او د دینی عالمانو پر وړاندې یعنی دغه فاصله وټن به د دین او د خلکو ترمنځ دوی څومره زیاته کړي.
لومړی خو طالبان لکه د نورو سیاسي ډلو غوندې وډاله دا داسې نه دی چې دوی د طالبانو په اړه باندې مخکې داسې فکر کړی چې طالبان ګواکې مدرسو نه فارغ دي او دیني علما دي. اصلا طالب یوازې هغه څوک منی او لزان سره ملګری کوي چې لدوی سره مرګره وي، نه طالب کوم دینی عالم ته احترام لري او نه کوم داسې عالم ته چې هغه کوم خبر ولی نه یی که هغه سپینګری ولی نه یی خوشاله دوی سره نه دوی دغه علما او ته اصلا احترام نه لري. نو مخکې د طالبان د توقع غلطه و او طالبان د علما او پولان د باندې ځکه لومړی ورځ ډیر زیات دری تاس په لیدلې ویل مولوی صاحب ریحان رانی ولی مولوی صاحب نیازی مولوی صاحب ریحان مولوی صاحب حقانی دغه د جمهوریت په جمهوریت کې ډیر او یان برجسته علما او طالبانو په ډیر افتخار سي وجل او دوی په دې خاطر وجل او په دې خاطر باندې د علما او پولان باندې دغه جګړه تیز و چې د علما او خبره په ټولنه کې اغیز لري او اثر لري، ځکه چې د افغانستان ټولنه او مسلمانه ټولنه د پغې کې د علما او خبره اثر لري. په همدې بنیاد باندې د دوی لومړی ورځ نه د علما او پولان باندې هغه دریز ډیر قاطع او ډیر توند او هیڅ وخت نه دی ورکړی. په سیمو کې هم وجل دي تاسو معلومه ده زه د غزنی ولایت یم، په غزنی ولایت کې طالبانو په ډیره ابتدا کې لومړی ځل چې یو دینی عالم شهید کو هغه مولوی صاحب عبدالباری، او مولوی صاحب عبدالباری د غزنی ولایت استاد کل وو. هغه په ډیره په عادي څه خبره دی حاضرې په حاضره کې د مخبري په سر باندې څه خبره کړي و، بس دغه خبرې په خاطر باندې شهید کو. نو طالبانو لومړی ورځ له علما سره دښمنی کړې ده، په دې خاطر دښمنی کړې ده چې علما د طالبانو د غدایي او د خبر چیلنج کولای سي او ننګولای سي، او دوی ته هم د نورو افرادو په نسبت باندې هغه علما ستر غواختي، ځکه دوی ځان دین ته منسوب ګڼي. نو کله علما دوی خبره رد کینو دي دا معنی سي کو کې دوی په دین باندې نه دی روان یا دوی
ډیر زیات مننه. کور ودان کور ودان د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند پخوانی ویاند مولوی رحمت الله اندر را سره خبرونه کیو.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسام یو نړیواله موضوع د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د سولې مستقیم خبرې اترې رد کړې دي او ویلي دي چې هغه د اوکراین قانوني ولسمشر نه دی. کغلی زیلنسکی بیا ولسمشر پوتین تورن کړی دی چې د سولې خبرو ته تختی. په دې اړه جزئیات له حسین احمد زیورو.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د سولې مستقیم خبري رات کړي او هغه په دې تورن کړي چې ګواکې د سولې خبرو ویره لري. پوتین د جنوري 28مه نه وخت د روسي یو دولتي تلویزیون ته ویل چې تاسو کولی شئ لا چا سره خبرې اترې وکړي، خو هغه د اوکراین ولسمشر د غیر قانوني والی لامل د کوم څه د لاسلیک کولو حق نه لري. پوتین سوزلی ویلی زیلنسکی یو مشروع مشر نه دی، ځکه چې د زیلنسکی 15 کلنه دوره تیر کال د می په شلمه ته رسیدلی ده. ټاکل شوی و چې ټاکنې د 2023 کال د مارچ په 10مه تر سره شوی وای، خو وسنډول شي ځکه چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل لامل د غیبات تل هم د پوزي قانون لاندې دی. زیلنسکی چې د اساسي قانون مخې باید د نوي دولت د مشتر ټاکل کېدو پورې خپلې دند تر سره کړي، د پوتین د دې ادعا په ځواب کې ویل چې دا د روسیې مشر دی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو خاند دی. زیلنسکی په ټولنیزو رسنیو کې په پوسټ کې ویلي چې نن پوتین یو ځل بیا تایید کړی چې هغه خبره تر څه خبرې لري، له پیوړو مشرانو څه خبرې لري او د جګړې د اوګډول لپاره هر ممکنه هڅه کوي. اوکراین د 2022 کال په فبروري کې د روسیې د بشپړ یرغل لپاره رئیس د پوزي قانون لاندې دی او د جګړې په حالت کې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د قانون تعطیل ته اړتیا لري. زیلنسکی د جنوري په شلمه د ولسمشر ډونالد ترامپ د لوري لمراسم وروسته د شخړې د حل لپاره د پردی تر خبرې ترې غړندې کړې دي. پورته وخت کې راپورونه وايي چې زیلنسکی د امریکا متحده ایالاتو ته سترګې پلار دی چې پر ماسکو فشار راوړي تر څو د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د واکله تر لاسه کول رئیس ترامپ غواړي کړي چې که ماسکو د خبرو تر میز ته حاضر نشي نو له روسي څخه متحده ایالاتو او نورو ودونو ته په ټولو صادرونکو توکو به درنه مالیات وضع کړي او سخت بندیزونه به پرې ولګوي.
له خبرونو ور اخوا
نن د دلوي د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو له ملي ورځې سره برابر ده. دا ورځ د 2013 کال د جنوري په 9مه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم ونمول شو، او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند د ښه کېدو لپاره به هڅې کوي. خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې درې کلونو کې نه یوازې دا چې اوس مهال دا ورځ نن مانځل کیږي، بلکې د یو شمېر متقاعدینو په خبره په تیرو دریو کلونو کې د تقاعد هیڅ ډول حقوق هم نه دي ورکړل شوي. متقاعدین وایي اوس مهال له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي او په ډېرې سخت شپو ورځو کې وخت تیروي. په همدې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام راپور چمتو کړی، دا راپور به واورو. بیرته راګرځو.
امیر محمد وای شاوخوا دیرش کال وړاندې تقاعد شوی، خو د سختو اقتصادي ستونزو له امله له ډیرو مشکلاتو سره مخ دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د تقاعد په نوم هیڅ پیسې نه دي ترلاسه کړي او اوس هم د خپلې درملنې پیسې لانه لري.
دی زموږ حق حقوق تقریبا د دېش کالونه مخکې د حساب را روان ده. مخکې اکله ناکله موږ ته څه چې نو زموږ برخه را کولې، پس د امارا د راتګ سره زموږ حق حقوق چل تر اوسه نه دي را کړي. ژمی ده کنه، ډېره بدبختي باندې تېرېږي. په یو خانه ماشومان وایي چې ډوډۍ نشته، بل خانه سړه ده، بل خانه چې وګورې دوا نشته. اوس هم زه مریض یم، خو دغه مشکلاتونه دي. نو دا زموږ حق ده چې باید را کړي.
نور زیاتی په کابل او پروان کې د امریات مرستيالۍ او سرمالمۍ په ګډون په بیلابیلو خوندزیو کې دندې تر سره کړي او استقامت شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې خاوندې مړ شوي او دا اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
زه سینا بغل سویم، اوس مهال د لور او ورونو په کورونو ګرځم، هیڅ په کور کې نه یم، په دې خاطر چې د لګښتونو پیسې نه لرم او له دې وضعیت ډېره کړېږم. ما په کلنی ډول 4800 افغانۍ تقاعد اخیسته، خو دا درې کاله کېږي چې موږ ته نه دی راکول شوی.
دا په داسې حال کې د چنند دلوي د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو ملي ورځ ده. دا ورځ د 2013 کال د جنوري په 9مه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم ونومول شو، او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅه کوي. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال متقاعدین په ځنډ د خپلو حقونو د ترلاسه کولو سره مخ وو، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې نه یوازې دا ورځ ونه نمانځل شوه، بلکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو ټول حقونه لغوه کړل او امر یې وکړ چې له دې وروسته باید د دولتي کارمندانو له معاشونو د تقاعد په نوم پیسې ونه ګرځول شي. خو په دې اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او د نړیوالو غبرګونونو نه وروسته نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د طالبانو مشر په یو اتیا مادیز فرمان کې د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د ستونزو د حل لپاره دي څېړنه وکړي. د طالبانو دې فرمان متقاعدین اړ کړل چې محکمو ته عریض شي او د محکمې دنده لري چې د دغه متقاعدینو اسناد وڅېړي او له قانوني دلایلو اورېدو وروسته د دوی د حقونو د ورکړې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین دې فرمان ته په کتلو وایي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د دوی تګ د ستونزو د کمیدو پر ځای ستونزې لا ډېروي او پروسه اوږدوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولي حقمل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د متقاعدینو د شورا یو غړي محمد طاهر عتل ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزارت له لوري د متقاعدینو د حقونو د ورکړې لپاره هڅې روانې دي او د دې هڅو په لړ کې یو اته نفري پلاوی هم ټاکل شوی.
ټول موضوع په مالی وزارت پورې اړه لري. موږ د مالی وزارت له مرستیال، د خزائنو له رئیس او د وزارت له سرپرست سره ناستې درلودې. موږ ته ډاډ راکړو چې په دې مسله دوی کار کوي او ډېر ژر به په دې اړه یوه نتیجه راووځي. موږ ته یې ویلي دي چې دا ستاسو حق دی او درته به درکول کیږي.
که څومل دی وړاندې متقاعدینو په وار وار د طالبانو د مالی وزارت مخ ته اعتراضونه کړي او غوښتنه یې کړې چې تقاعد د دوی قانوني او مسلم حق دی او لکم دلیل پرته باید اوسنۍ اداره د دوی حقونه ورکړي، خو تر اوسه دغه اعتراضونه کومه پایله نه ده ورکړي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د 401 کال د راپور پر بنسټ په افغانستان کې شاوخوا 120,000 ملکی او نظامی متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پیسې دي چې د حکومت بخوانیو کارکونکو ته 15 کلنۍ یا 30 کاله خدمت وروسته ورکول کیږي. دغه راز که تقاعد شوی کس مړ هم شي، حقوق یې اولاد ته تر 13 کلنۍ عمر پورې ورکول کیږي.
مننه چې زمونږ راپورونه تر دې د مرا سره واورېدل. وړاندې په خبرونه کې زمونږ همکار ستار فروغ را سره دی، هغه به وړاندې نور خبرونه